خوشحال ریډیو ته په خیر راغلی. د سهار لس بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2019 کال د جنوري 9 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی خبرونه زموږ د همکار سفر خان نو.
د مهمو خبرونو سرټی کی افغان پلاوی د پاکستان بهرنو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې د هیوادونو دوره پیل کړي او اروپایي اتحاد په ایران نوي بندیزونه لګولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر سلاکار پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنو چارو وزیر سره وکتل. د پاکستان خارجه وزارت په خپل ویبپاڼې لیکلي محمد عمر داوودزی او شاه محمود قریشی په افغانستان کې د سولې پر موضوع خبرې وکړې. قریشی ویل په افغانستان کې سوله د پاکستان او سیمې د اقتصاد او امن لپاره مهمه ده او په دې لړ کې د مرستې کولو ژمنه وکړه. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری پرون مشال ریډیو ته ویل داوودزی به نن د خپل سفر په دویم ورځ د پاکستان په وزله مشر او ځینو سیاسي مشرانو سره وګوري.
ښاغلی طاهری وایي انشاءالله چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره به غونډه ولري او د پاکستان له یو شمېر مطرحو مذهبي او سیاسي مشرانو سره چې د دې هیواد په کورنۍ او بهرني سیاست کې مهم رول لري هم لیدنې ترتیب شوي.
د افغانستان د سولې شورا د دارالانشا مشر او د سولې لپاره د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی سلاکار عمر داوودزی دا مهال په څلور ورځني سفر په پاکستان کې دی. طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره په قطر کې کېدونکې دوه ورځنۍ خبرې لغوه کړې دي. طالبانو دا اعلان پرون وروسته له هغې یوازې دوه ساعته وروسته وکړ چې ویل یې په قطر کې د افغان حکومت له استازو سره د لیدو پرته له امریکایي استازو سره ګوري. طالبانو پرون رویټرز خبري ایجنس ته ویلي وو چې د قطر په مرکز دوحه کې د جنوري په 9 یعنی نن مذاکرات شروع کوي. خو وروسته په دوحه کې د طالبانو یو استازي د مشال رډیو افغان څنګه ته پرون ویل طالبانو د مذاکراتو په ایجنډا د سلام مشورو په مخه مذاکرات وزنډول. د طالبانو سرچینو رویټرز خبري ایجنس ته ویل واشنگتن ټینګار کاوه چې په خبرو کې د افغان حکومت استازي شامل کړي. همدارس په ایجنډا کې په ممکنه اوربند او د بندیانو په تبادله کولو هم موافقه را نغله. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پلان کې وي. په پیښور کې خبریالانو احتجاج کړی دی. دوی وایي له رسنیو د دوی د وستلو لړۍ روانه ده. د خبریالانو د اتحادیې مشران وایي په تیرو یو څو میاشتو کې له زرو زیات خبریالان له خپلو کارونو ګوښه شول. په احتجاج کې شریک د پیښور پریس کلب پخوانی مشر ناصر حسین پرون مازیګر مشال رډیو ته وویل
شپارس کال نزاد کی گئی پریس کار کم ایز اے نیوز ایڈیٹر نو بیگا بس ٹیلی فون ڈالو دلتن اخبار بندی اور اخبار چکم دا لاہور نہ راضی والتا نہ چاپ کی اس چکم دا یو ٹیلی فون باندھے زمونگ چی خدمات دی پتے اس نہ ملائیوی کی مونگتا اور یہ تاسو یو تنخواہ دو تنخواہ میں ملائیوی کی بس تاسو لارشی پورتا کرنے
له تیرو شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې په پاکستان کې رسنۍ د مالی مشکلاتو په یادولو ګڼ کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. رسنیو دا کار روستو له هغې شروع کړ چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې وفاقي حکومت په اګست کې تر خپلې واکمنۍ په پیل کې وویل رسنیو ته به حکومتي اشتهارات یا سوداګریز اعلانونه او پیسې نه ورکوي. د خیبر ضلع استوګن وایي د پاکستان ټاکنو کمیشن د دوی په سیمو کې ناسمې حلقه بندۍ کړې دي. پرون مازیګر د سیمې مشرانو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل په حلقه بندیو کې د قانونو جغرافیایي جوړښت ته پام نه دی شوی. د خیبر یونین په نامه د ضلع د مشرانو ټولنې استازي بازارګل له غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل د حلقه بندیو په ضد به عدالت ته ځي او ټولګوندیزه غونډه به هم رابلي. بلخوا د ټاکنو کمیشن وایي که سیاسي ګوندونه یا ولس په حلقه بندیو اعتراض لري نو له هغوی سره دې شکایتونه ثبت کړي. ټاکل شوی ده چې د روان کال تر مئی میاشتې په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ ټاکنې وشي. د دې لپاره د ټاکنو کمیشن د حلقو جوړولو کار شروع کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي زلمی خلیلزاد به د جنوري له اتمې تر یوویشتمې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د ښاغلي خلیلزاد د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې کړي. نوموړي همدارنګه سیمې ته په خپلو سفرونو کې د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم غونډې او لیدکاته کړي دي. اروپایي اتحادیې په ایران نوي بندیزونه لګولي. چارواکو پرونو ویل اتحادیې بندیزونه وروستو له هغې منظور کړل چې د ایران په استخباراتو د اروپا په خاوره کې د ایران حکومت مخالفه کسانو وجنې د هڅو تورونه دي. تهران تورونه رد کړي او ویلي دي چې داسې ګامونه د ایران او اروپایي اتحادیې ترمنځ اړیکې خرابوي. د اروپایي اتحادیې یو ویاند ویلي د بندیزونو تفصیل به نن اعلانوي. اتحادیه تور لګوي چې ایران په خپل حکومت مخالفه کسانو په ډنمارک، هالند او په فرانس کې د حملو هڅې کوي. د ډنمارک وزیر اعظم لارز لوک راسموسن په ایران د لګول شوو بندیزونو هرکلی کړی دی. ترکیه د امریکا هغه خواست رد کړی چې پکې په شام کې د کوردي جنګیالو په ضد د کاروایي نه کولو ویل شوي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا د ملي سلاکار جان بولټن دا غوښتنه غلطه وبلله. وی ویل له شامه د امریکا تر وتلو وروستو د ترکیه د امریکې متحدینو کوردي جنګیالو په ضد عملیات نه کوي. اردوغان دا خبرې پرون له هغې وروسته کړي چې جان بولټن د ترکیې له دورې پس ستون شو. په دوره کې بولټن د اردوغان له سلاکار ابراهیم کالین سره وکتل. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ رپورټونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شي. ټاکل شوی چې د سولې لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي سلاکار بنن د پاکستان د حکومتي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په پېښور کې تیره ورځ د شخصي رسنیو د ادارو نه یو ځل بیا ګڼ خبریالان وستل شوي.
ټول ملک کې په زرګاو کارکونان ملګری صحافیانو په جبري طور باندې برطرف کړ. اکسپریس نه، اخبار خیبر نه او سرحد نور ادارو نه یو ځل بیا غټ تعداد کې ملګری برطرف کړی دي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي وزیر اعظم هڅه کوي چې په کامی مالیاتي فنډ کې د قبایلي ضلعو برخه 3% زیات کړي. بلخوا د نورو ګوندونو مشران وایي
په ترقیاتي کارونو باندې نور چې کوم بلدیاتي نظام دی دغه ټول لپاره د پیسو ډېر سخت ضرورت دی او ان ایف سی اوار چې څو پورې منظور شوی نه وي نو هغه کارونه ټول کارونه زموږ بیا نه کیږي.
او د خیبر ضلع مشران وایي الیکشن کمیشن د سیمې حلقه بندي سما نه دا کړي.
نه ایریا وایز صحیح دا شی شوی او نه قوم وایز دا شوی، نو لہذا موږ به په دې سلسله کې کوټ لبمزو، ای پی سی به کوو.
د مشال تر سنگی واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې شورا د دارالانشا مشر او د سولې لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي سلاکار بنند د پاکستان د حکومتي او پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کوي. محمد عمر داودزی چې د نهي پورز اسلام آباد ته رسیدلی لومړی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي شاه محمود قریشي عمر داودزی سره په دغه کتنه کې ډاډ ورکړی چې هیواد به د افغانستان د سولې په عمل کې خپل پوره رول ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار اجمل ناور.
اسلام آباد ته د افغانستان د پلاوی سفر څلور رسنۍ دی. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی بنن د دې سفر په دویمه ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ماښام ازادۍ لړیو ته وویل افغان هیئت به د چهار شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي. ښاغلی طاهری وایي انشاءالله چې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز سره به غونډه ولري او د پاکستان له یو شمېر مطرحو مذهبي او سیاسي مشرانو سره چې د دې هیواد په کورني او بهرني سیاست کې مهم رول لري هم لیدنې ترتیب شوي.
هم مجلس ترتیب شده.
د سولې د عالی شورا وینده هم ویل چې د سی شنبه پورز د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې له نوموړي ډاډ ترلاسه کړی چې د پخوا په مقایسه به د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او سولې په بهیر کې عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیې کې د شاه محمود قریشي له قوله ویلي په افغانستان کې ثبات ته د رسیدو یوازینی لار سوله ده. افغانستان تر دې مخکې تل د پاکستاني چارواکو له دا ډول ژمنو سره په بې باورۍ چلند کړی، خو آیا اوس رښتیا هم دا بې باوري کمه شوې؟ په اوسني وضعیت کې به د پاکستان د همکارۍ هدف څه وي؟ د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری جواب وای. خغلی طاهری وای و مهمه همکاری چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې له پروسې سره کولای شي دا ده چې د وسلوالو افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره تر بل هر څه مخکې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو د چمتو کولو لپاره د امریکا په شمول بیلابیل لوري له څو میاشتو راهیسې هڅې کوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي. د طالبانو سرچینو د سه شنبې په ورځ ځینو رسنیو ته وویل په قطر کې له امریکا سره هغه خبرې چې د دوی په وینا ټاکل شوې و نن ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله وایي امریکایي لوري پر دوو مسلو ټینګار کوه. لومړی دا چې د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د قطر په مذاکراتو کې دي افغان حکومت هم برخه ولري، او دویم دا چې په 2019 کال کې د احتمالي اوربند اعلان شي چې په وینا یې دا دواړه شرایط د طالبانو لخوا نه دي منل شوي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر دا رد کړی چې ګوندې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ترسره کېدل. نوموړي ویلي طالبانو ته پکار ده هماغومره چې له رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره هم خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت د ران په نوم یوې څیړونکي موسسې د افغانستان د سولې یوه طرحه وړاندې کړي. د دې طرحې پر بنسټ امریکا او ناټو به 3 میاشتو کې مرحله په مرحله خپل سرتیري له افغانستان نه وباسي. د دې طرحې ځینې برخې چې رسنیو ته په لاس ورغلي همدارنګه وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات دې د افغانستان له حکومت سره غیر نظامي مرستو ته دوام ورکړي او د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې دې هم ورته راجلب کړي. خو په کابل کې د امریکا سفارت د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر وویل دران موسسه د امریکا د پالیسۍ استازیتوب نه کوي او متحده ایالات په دې اړه په وضاحت وایي چې د افغانستان د کړکیچ ته هواري لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې مهمه اړتیا ده. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او داخلي مسلو په اړه پوښتنې په افغانانو پورې اړوند دي او دوی به یې په اړه پریکړه کوي.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو تر مخه د قطر په دوحا کې افغان طالبانو له امریکا سره نن خپل غونډه لغوه کړې ده. د طالبانو سرچینو رسنیو ته ویلي چې غونډه یې د ایجنډې د موضوعاتو پر سر د اختلافاتو له امله لغوه کړه. په دوحا کې د افغان طالبانو نمائندګانو رویټرز خبري اژانس ته د دې غونډې د نه کېدو په اړه ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې د ځینو غوښتنو د نه منل کېدو له وجې ځنډولې دي، چې پکې د افغان چارواکو د ګډون د ممکنه بند اعلانولو د بندیانو د تبادلې په اړه اختلافات شامل دي. په دې اړه مو تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان نه پوښتلی.
اولنې خبره خدای دې چر دای غون له رپورټونو مخ کې وو، لیکن رسمن خو چانه وته یت کړي چې دغه غونډه هم په دغه ورځ باندې کې دونکې و. لکه چې تاسو رسنۍ ته تاسو اشاره وکړه دا خبره موکړه، نو اول خدای غوا چې تایید او تصدیق نه و شوي او اوس هم د سرچینو په حوالہ باندې خبره شوي دا. لیکن زما نظر دا دی چې غونډه وم او هغه اوس نه کیږي، نو کېدې شي د امریکا د طالبانو نه دغه غوښتنه وي چې هغه افغان حکومت سره کینی خپل افغانانو سره کینی، لیکن طالبان هغه ته اوس پورې لا راضي نه دي. په طالبانو باندې زما خیال اوس د ماضي په نسبت هغه ادب او فشار زیاتیږي، او د عمر داوودزی سفر هم د دې لپاره دی چې پاکستان نه هم همکاري وغواړي. او زلمی خلیلزاد سفر چې کوم بیانیه خپره شوې ده نو په هغه کې هم دا ویل شوی دی چې دی غواړي چې طالبان هغه خپل افغانانو سره کینی. زما نظر دا دی چې کله په متحده عرب اماراتو کې غونډه شوې وه نو هلته افغان د حکومت پلاوي د سولې شورا غړي چې موجود وو او طالبان هغه نه انکار وکړ، هغه سره د لیدو هغه سره لږ هغه د متحده عرب اماراتو غونډه نه وروستو یا داسې یو هغه کشیدګي غونډه پیدا شوې ده. او د ایجنډا خبره چې کومه تاسو وکړه نو ایجنډا کې دا کوم موضوعات یا لکه ارشیو دي چې اوربند یا د کیدیانو مسله یا د خارجي فوجیانو موضوع چې دا خو د ایجنډا برخه وا، لیکن او طالبان خبر هم شوی دی طالبان خدا خبر ضرور کی چې د بندیانو خبر دی کړی دا د خپل دفتر د خلاصې دو خبره کړی دا د خپل مشرانو نه د سفری بندیزونو خبره کړی دا او دوی خو زیاته غوښتنه هم دغه د خارجي فوجیانو د موضوع په اړه باندې هم کوي چې په هغې باندې د امریکا نه سډاډ غواړي یقین دهاني غواړي. لیکن زما نظر دا دی چې دا غونډه که ملتوي شوې دا نو بنیادي په کوم دا ده چې طالبانو نه دا اوس غوښتنې کېږي امریکا هم ترې غواړي نور هېوادونه هم ترې غواړي چې خپل افغانانو سره کښېني لیکن هغې د انکار د وجه کېدی شي دا غونډه د څه مودې دپاره لږه ځنډې درې وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې تیره ورځ د شخصي رسنیو د ادارو نه یو ځل بیا یو شمیر خبریالان وستل شوي دي. د دغه ګام پر ضد تیر مازدیګر د پیښور خبریالانو یو احتجاجي لاریون وکړ. په پاکستان کې د خبریالانو د بیروزګاره کولو په لړۍ یې سختې نیوکې وکړې. د خبریالانو د ټولنو د مشرانو په وینا په تیرو څو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې ګڼ خبریالان د خپلو نوکریو نه لرې کړل شول. دوی وایي د لړکې به خپل احتجاج جونه جاری ساتي. نور تفصیل له خبره د غلام غوث په ریپورت کې اورو چې د خبریالانو د احتجاج په غږ پیلي کی.
برطرف صحافیوں کو، برطرف صحافیوں کو
د پیښور پریس کلب د خبریالانو لخوا د احتجاجي مظاهره تیر مازیګر د پریس کلب مخې ته ترسره شوه. د پیښور د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سی پی مظاهرې ته د وینا پر مهال وویل چې د رسنیو د بیلابیلو ادارو لخوا د هغوی د ملګرو د بیروزګاره کولو لړۍ لا هم دوام لري چې لوجه دوی ډیر اندېښمن دي.
په ټول ملک کې په زرګاو کارکونان ملګری صحافیانو په جبري طور باندې برطرف کړ. په دې لړ کې هغې نه د انساني حقوقو پاسداري کړې ده او د اے پی این ایس او سی پی این ای او پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسټ چې کومې قوانین دي ضابطې دي د هغې هم یې پاسداري نه کړې، وایلیشن یې کړی دی. ایکسپریس نه، اخبار خیبر نه او سره د نور ادارو نه یو ځل بیا غټ تعداد کې ملګري برطرفه کړي دي، بیدافه کړي دي.
ناصر حسین چې دو ځل د پیښور پریس کلب صدر هم پاتې شوی دی وایي تیره ورځ د هغه په شمول د هغه نورو ملګرو ته هم د خپلې ادارې لخوا د پارېغېدلو ویل شوی دی.
دو ځل پریس کلب صدر پاتې شوی ما، سیکرټری پاتې شوی ما او بس شپاړس کال نزاد کیږي چې پریس کلب کار کوم ایکسپریس پېښور کې ایز اے نیوز ایڈیٹر. نو بیګا بس ټلیفون ډالو اکاؤنټر ته ویلی شوی ده چې تاسو ناصر حسین او کوم نور زما ملګری دي دلته اخبار بندي او اخبار چې کوم د لاهور راضی ولته نه چاپ کیږي. خبر ادا کر جموں تک شپارس کل دلتا تیر کو ایکسپریس کے تیر کو او اس چکم دا یو ٹیلیفون باندھے جموں کی خدمات دی پتے اس نہ ملاوی کی منتا اور یہ تاسو یو تنخواہ دو تنخواہ میں ملاوی کی بس تاسو لاڑ شی پورتا کر.
دا پیښور پریس کلب نوې منتخب شوی صدر سید بخارشاه باچا وایي د بیروزګاره شوی خبریالانو د بیا پزی کولو لپاره به د احتجاجونو لړۍ جاری ساتي.
د دې نه مخکې یو احتجاجي کمپ لګېدل و او هغې کې همدکه خبره کېده او د دې نه پس بیا سلسله لا ختمه نه ده. نو مونږ یو آلریډي یو اکشن کمیټي مخکې وه او دې کې اوس څه نوی ما خیال دی چې څه کسان پکې ایډ کړو نو هغې نه پس مونږ باقاعده خپل احتجاجي موومنټ اعلان به کوو او هغې کې به مونږ په لانګ ټرم او شارټ ټرم دواړو باندې مونږ یو فیصله کوو چې دا سلسله مونږ ته قبول نه ده. زمونږ په حالت ملګرو باندې ډېر بوري حالت دي ځکه چې تیس تیس چالیس چالیس سال چا کار وکړو هغه ته ده په دې ټایم کې وایي چې یو دم ځا. نو دا مطلب دا چې ډېر ظلم دی او ډېر زیاتی ده.
یاد دی وی چې په تیرو سو میاشتو کې د خبریالانو د ټولنو د مشرانو په وینا په پاکستان کې د زرو نه زیات د رسنیو کارکونکي او خبریالان بیروزګاره شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مبجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مبجا
ستونزه او سرکار
په پوباندی دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مبجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې وزیر اعظم هڅه کوي په قومي مالیاتي فنډ یا ان اف سي اوارډ کې د قبایلي ضلعو برخه 3% ته ور زیاته کړي، خو نورې صوبې لا هم دې کار ته په بشپړه توګه نه دي تیارې. بلخوا د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد اپریدی وایي چې حکومتي ګوند تحریک انصاف په دغه کار کې جدي نه دی. نوموړی زیاتوي چې په ان اف سي اوارډ کې د قبایلي سیمو د برخې زیاتولو په هدف یې د جمعې په ورځ د ټولو قبایلي مشرانو او سیاستوالو غونډه هم رابللې ده. نور تفصیل د اسرار عالم مومن.
د خیبر پختونخوا مشر یاسین نور وزیر وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت چمتو دي چې په قومي مالیاتي فنډ یا ان اف سي ایوارډ کې د خپلې برخې پیسې کمې او د قبایلي ضلعو هغه 3% ته ور زیاتې کړي، خو نورې صوبې لا هم په بشپړه توګه نه دي تیارې، ځکه چې هغوی نه غواړي چې کلنی مالیاتي بجټ یې کم شي. سینر وزیر محمد عاطف بیگا مشال ته ویل چې وزیر اعظم کوششونه کوي چې دغه مسله زر تر زره هواره کړي.
زموږ خصوبته نه زموږ او وفاق خوي خو باقي صوبو لا پوره دغه نه دی ورکړی کنه چې او موږ تیار یو، نو کوشش به کوي وزیر اعظم صاحب چې زر تر زره تیار شي او تاکي نه پس بیا پیسې ملاو شي.
بلخو د قبایلی ځوانانو جرګې مشر ارشد اپریدی وایي په ان اف سي ایوارډ کې د قبایلي سیمو 3% برخه چې 100 ارب روپۍ جوړیږي د ترلاسه کولو په هدف یې د جمعې په ورځ د ټولو قبایلي مشرانو او سیاستوالانو غونډه رابللې. ارشد وایي له سند صوبې پرته په نورو درې واړو صوبو او مرکز کې د ترک انصاف حکومت ته یو کدا ګوند وغوړي، نو ډېر په اسانه دغه کار ترسره کېدی شي، خو ترک انصاف په دې کې جدي نه دی. البته نوموړی وایي په سند صوبه کې د پیپلز پارټۍ د حکومت د راضي کولو لپاره دوی جرګه جوړوي.
پیپلز پارٹی چې کوم مشران دي داغي سره کینو چې موږ ته دغه ان اف سی اوارډ کې خنډ جوړ نشي او دغه ان اف سی اوارډ خو په اسانه سره قبایلي ضلعو ته منظور کړل شي او په هغه باندې کار روان شي. په ترقیاتي کارونو باندې نور چې کوم بلدیاتي نظام دی دغه ټول لپاره د پیسو ډېر سخت ضرورت دی، او ان اف سی اوارډ چې څو پورې منظور شوی نه وي نو هغه کارونه ټول کارونه زموږ
قومی مالیاتی فنڈ یا این ایف سی ایوارڈ هغه اقتصادی پروگرام دی چې لمخې د ټول ملک ټیکس یا مالیه په صوبو او وفاق وشل کیږي. دغه پیسې د صوبو د آمدن د دې د آبادی غربت او ضرورتونو په اساس تقسیمیږي. په اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر میراج الحق وایي قومي مالیاتي فنډ چې په اخري ځل په 2015 کال کې جوړ شوی و هر 5 کال پس اعلانېږي، خو د دې پیسې هر کال صوبو او وفاق ته په کلني بجټ کې ورکول کیږي. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې کورونه، تعلیمي ادارې، اسپتالونه، سړکونه په بدمنۍ کې ړنګېدلي، نو د ان اف سی ایوارډ پیسې د قبایلي سیمو لپاره ډېرې مهمې دي.
اصل کې ان اف سی ایوارډ کو پرس کې وشي او پاکي واقع 3% پوره پیسې جوړيږي، نو کاغه د فاټا ته د غي الوکیشن وکړي شي، نو کم کارونه چې دین پاکي تنظیم راتل شي او د غي سره سره نوي هم ډیولپمنټل کارونه شروع کېدي شي.
میراج الحق بیگا مشال ایډو ته ویل چې د اخیری او نهم مالیاتي کمیشن 5 کلن آئینی موده په 2000 کال کې ختمیږي. نوموړی زیاتوي چې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو عملي کېدو پر وړاندې غټ خنډ هم د پیسو کمې دی او باید چې په ان اف سی ایوارډ کې دغه پیسې زیاتې کړل شي، چې دارنګ په قبایلي سیمو کې عدالتونه، پولیس تاڼې او نور یو شمېر حکومتي ودانۍ جوړې کړل شي. یادوي چې 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان د پارلمان لخوا د آئینی ترمیم تر منظوري وروسته قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوې.
اوریدونکو په پیښور پریس کلب کې تیر مازیګر د خیبر قبایلي ضلع مشرانو او ځوانانو په یاد سیمه کې د انتخاباتو د کمیشن لخوا د 3 حلقو د حدونو په ټاکلو نیوکې کړې دي. دوی وایي چې د صوبایي اسمبلۍ د حلقې په حدبندۍ کې د دوی د قانونو او جغرافي خیال نه دی ساتل شوی. د خیبر یونین په نوم د خیبر ضلع مشرانو په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی به په دغه لړ کې عدالت ته هم ځي او په دې لړ کې به یوه ټولګوندیزه غونډه هم رابلي. بلخوا د الیکشن کمیشن چارواکي کی وای ولس او سیاسي ګوندونه کولای شي چې د حلقه بندیانو په اړه خپل اعتراضونه د الیکشن کمیشن سره درج کړي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوس را کوي.
په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته د خیبر یونین مشر بازارګل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دا ستونزه عدالت ته هم وړي.
خیبر ایجنسی کې درې حلقې دي، 105، 106 او 107، او بالکل په دې کې دا تاسو له موږ کوم تفصیل درکړو دینم زیاته ګډوډي ده پکې نه. ایریا وایز صحیح داشه شوی ده او نه قوم وایز داشه شوی ده، نو لہذا مونږ به په دې سلسله کې کوټ لبمزو، ای پی سی به کوو او نور ایجنسیونه به مونږ د خپل آواز چې کم ده رسو او مشترکه به یو لایحه عمل تیارو.
د خیبر یونین جنرال سیکرتر مراد ساخی اپریدی وایي د خیبر د درې واړه صوبایي سوکو په حدونو ټاکلو کې نه د قومونو خیال ساتل شوی او نه د جغرافیې خیال ساتل شوی دی.
کوم بڑا توسیل لا 107 حلقہ پودے شوی نو اغا دے کوم کالو خیل ادم خیل دے بونڈری نہ رونی سا او اخری سر دے ببر کا شکول دے تورا بورا دے پکتیا پکتیکا و دے ننگرہار دے ولایتونو و دے کرم ایجنسی سره ٹچ سرونه دی چې دا 140 کیلومتر لمبا روتی. لہذا موږ دا غوړو چې تیرو وسی دن کې کوم لا کې پاغه کې و توڑا کوم نه او پری دی او یوب کې ستوري خیل دا غور خپل حلقہ ور کړی شي. اے بوله توسیل دے غرون لون دی چې کوم کوم نه ابو دی غړ غړ کوم نه غورا بل حلقہ
مرکزی صدر بڑے تو سیل چکم شلو بار نہ 16 اوٹر لسٹنو کی تو بنا کوم کو کی خیل کے مطلب پی کے 106 کے چاولی کوم شلو بار یہ نیم بیا پی کے 107 لوشتہ رہے بیا کوم سے پوئی نیم پی کے 107 لوشتہ رہے بیا کوم بار کم بار کے چاغلا و ترخیل وی ډیر غټه بودی رو ایم پی کې 107 لا وشتره. آی موږ سره دومره ظلم ولې کیږي چې روخ تحصیل خپل راخستې او زمای کومونه ورته گنجی کړي.
یاد دی وی چې د جنوري په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا د زمشوی قبایلی او نیم قبایلی سیمو د 14 صوبایي حلقو تفصیلات خپاره کړی شوی وو او د هغې وروستو د خیبر پرنګ د نورو پخوانیو قبایلی سیمو د ولس او سیاسي ګوندونو لخوا هم دا ډول نیوکې رامخته شوې وې. خو په پېښور کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ولس او سیاسي ګوندونه کولی شي چې د حلقه بندیانو په اړه خپل اعتراضونه په یوه میاشت کې دننه د هغوی سره درج کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کرجونې سوګې داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو خو سوګنه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې یو شمیر وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول او یو شمیر داعش وسلوال له خپلو سپکو او درنو وسلو سره د ملي امنیت چارواکو ته تسلیم شول. تیره ورځ په ننګرهار کې د ملي امنیت په ودانۍ کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د 14 تنه وسلوال وښودل شول چې افغان چارواکو ته تسلیم شول. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د سولې له بهیر سره یو ځای شوي وسلوال طالبان او په ننګرهار کې د ملي امنیت منصوبینو ته تسلیم شوي داعش وسلوال د جنوري په 8 د ملي امنیت ریاست په انګړ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د رسنیو استازو ته وښودل شول. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي چې 14 تنه وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول او 8 تنه داعش وسلوال د ملي امنیت منصوبینو ته تسلیم شوي.
په غنیخیلو مومندری ولسوالۍ کې د عملیاتو د نتیجې د لاسته راوړنې وروسته 14 وسلوال طالبانو له جګړې لاس واخیست او د سولې بهیر سره یو ځای شول. همداراز 8 جنگي داعشیان چې دوی په کوټ او نور ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه کول د ملي امنیت منصوبینو ته تسلیم شول. دوه ډول لزان سره 19 مل کلاشین کوپ، یو مل ماشیندار او دوه مل راکټ وسلې هم د ملي امنیت منصوبینو ته تسلیم شول.
خو ګڼې د وسلوالو طالبانو د سولې له بهیر سره یو ځای کېدل او د داعش وسلوالو تسلیمېدل په ننګرهار کې د بریالیو عملیاتو پایل بولي.
داعشان اوس له هغه په ممندري او غنیخیلو ولسوالۍ کې تسلیمېږي چې په دې ولسوالۍ کې جګړه بریالیتوب یا عملیات بریالیتوب دوام لري. او التګرش بیر سیمه د دوی لښتون څخه پاک شوې همدارس وسلوال طالبان هم چې د جګړې تورمندي نه درلود سول بهر سره وزې شو
د دې په خبره د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې عملیات دوام لري ک وسلوال مخالفین د سول له بهر سره یو ځای نشي او یا هم داعش وسلوال تسلیم نشي د هوایی او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې به وځپل شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د سهار لس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ظفر خان اورو.
د افغانستان د ولسمشر سلاکار عمر داودزی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل او په افغانستان کې د سولې په موضوع یې خبرې وکړې. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری پرون مشال رډیو ته ویل داودزی به نن د پاکستان پوځ له مشر او ځینو نورو سیاسي مشرانو سره وګوري. افغان پلاوی له پاکستاني مشرانو سره د لیدو په موخه د پاکستان په څلور ورځني سفر پرون هلته رسېدلی دی. طالبان وای په قطر کې له امریکایي چارواکو سره کېدونکي خبرې لغوه کړې دي. طالب استازي پرون مشال رډیو ته ویل په ایجنډا کې د ځینو اختلافاتو له وجې نن تر سره کېدونکي مذاکرات وځنډول. په کابل کې د امریکا سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګوندې نن له طالبانو سره مذاکرات پلان شوي وو. په پېښور کې خبریالانو احتجاج کړی دی. دوی وایي له رسنیو د دوی د ویستلو لړۍ روانه ده. د خبریالانو د دې اتحادیې مشران وایي په تیرو یو څو میاشتو کې له زرو زیات خبریالان له خپلو کارونو ګوښه شوي. د تیرو شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې په پاکستان کې رسنۍ د مالي مشکلاتو په یادولو ګڼ کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د خیبر ضلع استوګنوای د پاکستان ټاکنو کمیشن د دوی په سیمو کې ناسمه حلقه بندي کړې دي. پرون مازیګر د سیمې مشرانو په پیښور پرېس کلب کې خبري غونډې ته ویل په حلقه بندیو کې د قانونو جغرافیایي جوړښت ته پام نه دی شوی. د خیبر یونین په نامه د ضلع مشرانو ټولنې استازي بازارګل افریدي له غونډې وروسته مشال رډیو ته ویل د حلقه بندیو په ضد به عدالت ته ځي او ټول ګوندیزه غونډه برابلي. بلخوا د ټاکنو کمیشن وایي که سیاسي ګوندونه یا ولس په حلقه بندیو اعتراض لري نو له دوی سره شکایتونه دي. نو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي زلمی خلیلزاد به د جنوري له اتمې تر یوویشتمې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام روغتیا او درملنې ته. د نن په پروګرام کې د سا په بیماریو خبرې شوې دي. د پروګرام کوربا پامیر ساحل دی. اوریدونکو دا پروګرام نن تاسو په تکراری بناوري.
روغتیا او درملنا
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو د جمعې پر ورځ مې چې سلام پښتونخوا خبرونه کوله نو پر فیسبوک لسګونه کسانو راته د وچکالی او یخنی لکبله په سیمو کې د تنفسي ناروغیو په اړه لیکلي ول. ځکه هم نن په خبرونه کې د تنفس یا سا پر نظام پر ځنو ناروغیو غږیږو. په دې خبرونه کې درته د سږو د نالیو یا برانکای د سوزش چې ورته په طب کې برانکایټس وایي په اړه معلومات ترکو. د تنفسي نظام او د دې ناروغیو په اړه نور معلومات هم در سره شریکو. پریزونه او احتیاطونه به هم درته ووایو. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. دی د پېښور د بډبیر لتاڼي سره په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا اسپتال لري. تاسو کولی شئ چې هلته ورشئ او مشوره ورڅخه وغواړئ. ډاکټر صاحب ستړی مشي.
السلام علیکم ورور جانه.
که تاسو ته یاد وي تېر هفته چې موږ خبرونه پیلوله نو هلته مو هم همدا د یخنۍ او د زکام او د دې ناروغیو په اړه باندې خبرې کړې وې. نو زه نن غواړم چې یوازې دغه برانکایټس په باره کې لنډ معلومات ورکړئ، بیا به د دې خلکو نه د دوی پوښتنې واخلو. خوښه مو ده.
بالکل خوښه مې ده پامیر صاحب.
نو دا د سږو نالۍ چې دي د دوی سوزش ولې کېږي، وجه یې څه؟
پامیر صاحب د سږو نالۍ او سوزش ولې کېږي ما ته خپله هم شوی ده. دیکھیے عموماً دا یو وائرس وی داغے دا وجنا چې کله بدن ته داخل شي نو دا نالے چې دے دے کی انفلیمیشن یا سوزش پیدا شي. داغے مقابل کے بیا مونږ ته بعض شینا یا تکلیفونه یا عوارض مخې ته راشي. او دې کې دا یو عادي غونډه خبره ده چونکه موسم یخ دی خشک دی او زمونږ چې کوم د ژوند معیارونه دي نو هغه هم ډېر داسې ښه نه دي. د صفایي نظام زمونږ ښه نه دی، د لباس نظام زمونږ هغسې نه وي. او دې کې دا ده چې کله دا برانچ یا د سږو ته چې کوم د هوا نالی ځي هغې وړې وړې نور شاخونه وي، په دې کې چې کله رکاوټ راشي، بیکټیریا پکې راشي، وایرس پکې راشي، بیا سړی ته ټوخی شروع شي. ټوخی سره انګي سنیزنګ چې انګرېزیا کې ورته دا کېږي، پوزه چې دی دا بهېدل شروع شي، او یا الک ته بلغم کچا بلغم پریوتل پر شروع شي، مره ور سره زخمی شي، سر درد شروع شي، او زلاتو کې درد کېږي، او بریتلسنس یعنی ساب بندی غونته کې، او د سینې شخواله یا سختې دل، او د هغې نه د شو شو آواز وتل د تنفس سره، او ورسره بخار یا تودخه د بدن چې کوم حرارت دی د دې زیاتې دل، او په عمیمو توګه باندې سړی چې دی دا داسې مایوس او خپل ځان کمزور او بیمار ګڼي، دا د دې بنیادی علامتونه دي.
صحیح.
یو انسان ته دا چل امشي نو دې کې د پریشانۍ یا د خفګان څخه خبره بالکل هم نشته دی، چونکه عموماً دا د وایرس سره وي نو دا خپله د بدن چې کوم قوت مدافعت دی هغه په دې باندې حاوی شي، دا وایرس دونه مضبوط نه دی او دا د بدن نه وځي. البته په بعضې خلکو کې چې د هغوی مدافعتي نظام چې دی هغه کمزورې وي، لکه مثال چاته شکر دی، عمر د 15 کالو نه زیات یا د 2 کالو نه کم دی، نو دغسې خلکو کې بیا ضرورت پیدا کیږي چې ډاکټر ته لاړ شي. او کنی عمومي توګه باندې دا د 3 پورې دا پوزه بهېدل، سر درد، ورسره لږه لږه تبه، ټوخی سره بلغم.
صحیح. یعنی زکام او برونکایټس دواړه ورته دي یو بل ته
تقریبا. دیکھ فرق دا دی، دیکھ دو خبری، یو برانکایٹس یو برانچیولایٹس. خو مونگا کا اوریدون کی پدے لگ وضاحت صرف ہوئی کچھ دا وی سشے دا تنفس چکم نظام دے پامیر صاحب دا مونگ دو کے تقسیم دا تنفس برانے یا بالائی عیسا، اور دا تنفس دا نظام لاندینے عیسا. دا چې کله موسم دغسې خشک وي یخ وي، ګرد غبار سره دا وایرس چې دی د ګرځي هوا کې او د تنفس د پوزې په ذریعه یا د خولې په ذریعه بدن ته ننوځي، نو خو په خپله کېږي. خو دی کې د دې په خورولو کې زمونږ د خلکو خپل ډېر زیات غټ کردار دی چې مونږ په خپله لوبه وو، لکه بلا ضرورت لاسونه خلکو سره میلاول، بلال ضرورت خلکو ته ورغاړې وتل. کله هم چې یو انسان پوهشي چې هغه ته دغسې د تنفس دغسې قسم بیماری ده، نو هغه ته خدا په کار دی چې اول خدای مکمل طور استراحتو کې آرام وکړي د 3-4 ورځو. که ده ته انګي راځي، ټوخي راځي، نو دې خولې ته او پوزې ته کپړه ونیسي، دغسې پوزې نه سپینه اوبه بهېږي پامیر صاحب،
بالکل،
نو باید هغه یو خدس مال صفا سترا وساتي، او دا پوزه چې پاکي نو دې ته به ډېر زور نه ورکوي، صرف هغه کپڑے سره به ته هغه اوبو چي، نو زموږ خلک ورته بیا زور ورکي نو دا پوزه دننه نه زخمي شي،
زده کی زخمي کی،
نو بیا هغه سره وینه مرضی او بیا دې ډېر پریشان شي چې له وینه راغله داخل نه، نو بیا ډېر تکلیف پیږي، یا بلغم کې وینه ښکاره شي. خو په داسې رنځونو کې دی کې د خفګان او د پریشانۍ څه ضرورت نه وي. اوس مونږ دا خبرو کې چې بارنۍ تنفسي نظام او لاندینۍ، باید زموږ اوریدونکي په دې پوه شي، تکلیف خو د دواړو سره یو مره دی، کله چې دا د تنفس په برنی عیسه کې یعنی خلې او پوزې ته نږدې چی وي نو دې کې مونږ ته زکام یا کامن کولډ شي دغه سے سینوسائٹس مونږ ورته وایو
بالکل
یعنی سپیگمی یا دماغونه ورته بعضې خلک وایي د سپیگمی بر عیسه چې کومه تندی کې خطې ده بیا واپس راستنه شوې ده دغه ته مونږ سینسز وایو د هغې بندش لکه د پوزې بندېدل دغسې ٹرانس دغه اډي ورته مونږ وایو پښتو کې داغې پړسېدل ٹرانسلیټس او لیرنجایټس یعنی د هلک دننه لیرنګس چې کوم ته وایو غالباً نرخره ورته وایي پښتو کې د هغې پړسوب دا هغه سی دی چې دا د تنفس برنۍ حصو کې مونږ شمارو
صحیح
او په لاندینی حصو کې بیا چې کوم دی آی کېږي برانچایټس چې کوم دوه غټ کله چې مونږ تنفس واخلو او د هوا چې کوم ونډ پیپ یا د هوا نالی چې ده چې لاندې لاړ شو نو هغه بیا سینه کې دننه په دوه کې تقسیمی شي خی سږي ته او ګس سږي ته
بالکل
نو دې ته مونږ برانچز وایو دغه چې کله هغې کې بیا سوزش شي نو دې ته برانچایټس وایو او برانچولایټس کله چې یو سږي ته فرض کې دا یو ایروی خو لاړله د هوا یو نلی یو سږي ته ورسېدله نو هغې کې دننه بیا نور ډېر شاخونه د هوا د خورولو دپاره هغې کې چې کله بیا سوزش شي نو دغې ته مونږ بیا برانچولایټس وایو او دا عموما دوه کلنو نه کم ماشومانو کې وي غټو کې عموماً دا ډېر کم وي دغسې په لاندینی تنفس نظام کې د سینې سوزش یا انفیکشن او اخیری بیا هغه بیا نمونیا او لوبر نمونیا او بیا ډېر قسمونه د نمونیا
دي هغې تفصیل ته نه ځو هغې باندې موږ خپرونې هم کړې دي ډاکټر صاحب محمد اکرم خان شیرانی له درازین دي څخه لیکي چې برانکایټس په ماشومانو کې زیات خطرناک وي او که په بالغانو کې نو لازمي خبره ده چې په ماشومانو کې به زیات سخت وي ځکه تاسو ویل چې د چا چې دفاعي نظام ښه نه وي نو هغوی زیات تنګوي
بالکل دا هیڅ صورت باندې خطرناک نه دي پامیر صاحب باید زموږ ټوډونه خویندې په دې خبره خبردار وي خو که چاته دغه علامات راله لکه سر درد د پوزې بهېدل هلک بلغم پرېوتل معمولي تبه کېدل نو دا پکار ده چې مریض استراحتو کې مکمل آرامو کې او زیات مقدار کې مایات یا اوبه تړمې اوبه یا تازه اوبه د دې فراخ مقدار استعمال کې اوس کې دغسې چې کمه کمره کې اوسېږو نو د هغې د تودخې درجه دا مونږ د شل یا پنځه تر منځ وساتو او په هغې کې بره روشندان یا وینټیلیټر هم وي چې تازه هوا مرته راشي دا یخنۍ نه داسې یخنۍ چې کومه انسان برداشت کولی شي دا خو سړی نه وژني لکه په کمره کې یا کور کې چې کومه یخنۍ زمونږ کېږي پامیر صاحب نو کمرې ډېرې تودول نه پکار دغسې چې کله فرض کې یخنۍ ده کوم ځای کې چې غریض علاقې دي هوا چلیږي نو بیا دی کولی شي چې په دا چې کومه بخاره وي په کمره کې یا هیټر دی نو دې باندې اوبه کیږي چې هغه ورسره جوش خوري نو یو خو به د دې د کور د استعمال دپاره هغه اوبه پاتې کیږي ګرمې بل دغه اوبه چې کله هوا کې تحلیل کیږي د بخارات په دغه هغې نه وافر مقدار کې اکسیجن په دا کمره کې او چاپیر چل کې خوریږي نو دغسې به دا دې ټکی او اکسیجن به زیات ملاویږي او پوزې بندش به کمې دي کولی شي چې پکې هغه ویکس هم واچولی شي یو چمچ کدرې روزانه واچوي ماشومانو سینه باندې نه لګې شین غوندې ډبي کې ملهم وي پامیر صاحب ویکس
بالکل پیژنم ویکس
نو هغه پکې واچول شي او کاغه نم وینو چې کمره کې اوبه جوش خوري په
همداسې چې جوش خوري هغه نمی خوري کنه په کوټه کې
نمی خوريږي بالکل نو هغه سره چې کم بلغم په سږو کې پیدا کیږي نو هغه نرمیږي او د ټوخي سره په اسانه را خارج شي په داسې بلغم کې د وینې داغ یا لږه ډېره وینه هم راشي نو بیا هم دی ته د خفګان یا د تشویش څخه ضرورت نشته دی.
صحیح دی
چې دی پریشان شي هغه وینه خطرناک وي چې کومه توروالی کوي
همداسې چې سره وي نو هغه تازه وي. ښه یو کس سره سره دی ستړي مشي نوم موسمه
السلام علیکم زیما دا کوټی سره زیارت نه تعلق لرم زه شازیه خبر کوم سر پنځه خما دا ریکوست دی چې زه د ماشام په نمبر باندې ټلیفون وروکم او د زما کال اټینډ کې زما چې خور چې دغه بیمار ده نو دا له دا موضوع سره سر تړلې نه ده بله پوښتنه ده نو دا دی چې اوس دا د خلکو سره ټایم ضایع کوي نو زه اوس ریکوست له ارپانزه کوم چې زما ماښام د ټلیفون د ده په نمبر باندې وروکم د زما کال اټینډ کې.
ښه ستاسو کال به اټینډ کړي څه وخت ټلیفون ورته کوئ تاسو ماخام مونز نو ورسته
ماخام کم چین سی ده نمبر دی ده ماخام منځه بعد به کوی سی خبر نو سر زړه حال کوم.
صحیح ده ماخام تر منځه ورسته زنګ وه چار چا ټلیفون واخیست
سر بل ما ونی در تا کول غزما ټلیفون نه لا دین ولا دې وځي زخه نو زما خور چې دغه بیمار ده نو دغه په مشکې ما متعلق کې ما پوښتنه را ده زه کول
سمه ده بس تاسو به تاسو وکړئ چې تاسو زنګ ووهئ چې هر چا ټلیفون واخیست تاسو ورته ووایئ چې زه شازیه یم مشال راډیو ته مې ټلیفون کړی نو بیا به ډاکټر صاحب در سره خپله
مهرباني مهرباني ژوندی اوسئ ژوندی اوسئ
خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب دا شازیه نوم په یاد لرئ دا بیا درته ټلیفون کوي. تاسو چې دا د احتیاطي تدابیر کوم خبره وکړه کوټه څنګه ساتل پکاري بخارې په سر باندې د اوبه همداسې یا جوش اوبه که بخارې نه ایټر او که هغه هم نه همداسې کمرې کې کنه همدا د احتیاطي تدابیر او د پرهیز پوښتنه چمتو وزیر صاحب کړی و نو تاسو ور جواب کړه. صحیح دلته په فیسبوک باندې یو کس راته یو ښه خبره لیکلی دغه بل کس چې لیکلی و څنګه دا هم ورته خبره لیکلې د خپلواک پښتین صاحب لیکي وستاسو له برکته مې سګرټ پرې خودل ژوندۍ وسی نو تاسو دیم ژوندۍ وسی مننه چې تاسو دا کار وکړو او دا نور دیم پری دی او دا سګرټ او نسوار وغیرہ چې دی دا د دې د وجنه د برانکایټس او زکام سخت هم شي ډاکټر صاحب
د سره دا وګت شي
ها او د دې وجه څه ده
ورځو کې ختمي کې هغه خدا دا کنه چې برانچایټس بندېدل دی یا سوزش چې دی نو دې کې اوبه جمع کیږي یا پیپ جمع شي نو بیا چې لوګي تیریږي سګرټ چس کی نسوارو سره چې کوم هغه انزایم زموږ خرابېږي نو هغه ځي هلته کې په دغه دا برانچایټس یا نری نری نه لیږي دا په نظر نه ښکاریږي پامیر صاحب لکه زموږ د پښتنو دا فکر دی چې دا جوړ غټ غټ پیپونه پکې خوار دي دا ډېر باریک دي چې هغه لکه د ویښته یا د نن بازی باریک دی پکې
او
چې ټول تن کې دا خوريږي بیا اکسیجن وړي او تلنه ګنده ګیسونه او فضلات چې دی هغه چې کوم د تنفس پذیره بار کې دی شي یا د خولې هغه دلته نه را بهر کوي
ښه
نو چې کله بیا دی سګرټس کی چرس کی یا نور داسې مقتدره مواد خوري نو هغه سره بیا د هغه بندش چې دی هغه نور هم زیات شي نو دې لپاره موږ مسلسل دا زما شپږم ځل دی چې په داسې صورتونو کې کوشش وکړي چې د دواګانو څخه ډډه وکړی شي دغه احتیاطي تدابیر لکه سر اوچت ساتل زیات مقدار کې اوبه څښل پوزې ته یا مخ ته کپڑه نیول خلکو سره بې ځایه لاس نه ملاول د کمرې تودوخه د شل درجو یا پنځه درجو نه نه لوړول کمره کې جوش اوبه مسلسل ساتل نو خپل دا تکلیفونه ختمیږي ضرور نشته چې ډاکټر ته لاړ شي البته ماشومانو کې
او
کا ټوخی زیات شي یا ور سره صاحب بندېدل شروع کی یا شونډې شنه کېدل شروع شي نو دا په فوري توګه باندې بیا ډاکټر ته رسول ضرور دي خو پوی او مستند ډاکټر ته او کې هم د دې علاج ډېر آسان او کم قیمت وی پامیر صاحب او زیاد مقدار کے داروگان نئی خوراک پکار پا دے حالاتنوں کے زیاد نہ زیاد دا پیراسیٹامول شربت او یا کا ٹوخے دیر زیاد وی نو دا عمر او دا جنس او کا فرض کیا زنانہ وی دا آگے پا حمل وی دا آگے مطابق بیا دا ٹوخلی چی کم شربتو ندی تجویز کول چې دا ډاکټر ذمہ واری ده خو په کم مقدار کې
صحیح دا ډاکټر زمواري د صفی الله صاحب لیکي چې زه سګریټ نوشي کوم او ایسامه بندي چې ساده بندي کو مطلب دا دی چې حالت ته در خراب کړي دی
بالکل
نو پرې دی
پامیر صاحب چې خلکو ته دا کم ډاکټر تجویز کړي چې تاسو دا کارونه کوئ
زه یو کس پیژنم ډېر پخوانی کیسه ده شپاړس اوولس کاله کېږي یو نانوایي ته به زه تلم هلته به مې ډوډۍ پخوله او یا به مې راخیسته نو هغه هلته چې زه ورغلم نو دې سړی دا سړی ما په سګرټو ولید همدا دکان کې چې کار کوو نانوایي نو ما ورنه پوښتنه وکړه چې تا خو ما کله نه یې لیدلی په سګرټو باندې وی زما د ګیس مرض دی او ډاکټر ما ته ویلي دي چې ورځ کې یو ځل سکا
دا داسې ده پامیر صاحب بعضې
رک روغ سړی و هغه په سګرټو باندې
دا ډاکټر نه ورته ویلي که نه بدبختي دا هم ده هر سرګیری خوشاګل نه وي که نه دا سګرټ چې کله مونږ تجویز کوو پامیر صاحب هیکپس یا هټکای په دغه صورت کې چې په پړپوسونو کې کله ډاکټر په دې پوه شي چې د کاربن مونو اکسایډ او د کاربن ډای اکسایډ هغه لیول د نارمل نه کم دی نو په دغه صورت کې مونږ بیا هم سګریټ ورته نه وایو د اخباري کاغذ نه پامیر صاحب دې کې لږې اوبه ډېرې وي که تاسو فکر کړی وي
صحیح
دا لوند وي که نه یا د اوبو چې کوم مالیکولز دی د کې هغه ډېر موجود دي
صحیح
نو هغه هغه لوګی چې کوم شین شانتي لوګی کوي نو هغه بعض وخت احتیاطي توګه باندې مونږ مریض ته هغه اخبار بل کو د هغې لوګی ورته انهیلیشن لکه څنګه چې د اوبو نه پړاس مونږ سکو هغه صورت باندې مونږ ورته وایو چې د هغه هغه هټکی ودرېږي او په بدن کې د کاربن ډای اکسایډ او کاربن مونو اکسایډ چې کوم دغه دی مقدار یا لیول دی چې هغه پوره شي نور هیڅ صورت باندې د سګریټ څکولو یا د دود تیرولو د دې اجازت نشته ده او نه یو ډاکټر دا تجویز کوي بلکې د هر پیکټ د پاسه لیکلي وي چې دا مضر صحت دی او د دې نه د کینسر او د تنفس د ډیرو بیمارو سړی ښکار کېدی هم شي یو صورت شول
صحیح
دویم صورت زموږ خلک چې دا چې دی ماشوم چې دی پامیر صاحب ما یو کتاب کتلو چې هغه مور ناسته وه او ماشوم ورسره و دا اوسنی کتاب دی د یورپ نه راغلی دی چې د ماشومانو تربیت څنګه به کوو نو هغه دریم یو نفر پرې رالو نو دا ماشوم هم کتاب کتلو او مور یې هم کتلو او دا بس یا د موټر انتظار ته ناست وو
صحیح
درم نفر ته تپوس وکړو چې یاره بیبی دا سرنګ چل دی زموږ ماشومان ټول موبایل پورې نښتی دي او کمپیوټر ګیمس کې دا ستا بچی چې دی دا وکلن یا تکلن دی دی خو لګیا دی ستا غوندې رساله یا کتاب لټوي او ګوري یې نو هغې ورته ډېر مختصر جواب وکړو چې تا ته پته نشته چې ماشومان د مور پلار یا د معاشرې نقل کوي نو ما دې ماشوم ته د دې مخکې زه کتاب ګورم موبایل نه استعمالو نو دی هغه نقل کوي دی به هم کتاب ګوري نو دا په کور کې که فرض کړه یو سړی سګریټ څکي یا یو ښځه سګریټ څکي یا چلم کوي نو باید د ماشومانو مخکې هغه ونه کړي ماشومانو یې راونه غواړي ځکه د ماشوم مخکې پلار یا تره یا ماما یا د معاشرې یو غړی چې څه کوي نو ماشوم به هم هغه شی قبلوي او هغه به کوي
بالکل
نو د دې ډېر احتیاط پکار دی
سمه ده لیونی داوړ صاحب لیکي ډاکټر صاحب چې ما ته دغه تکلیف دی دا تاسو چې د کومې بیماری ذکر وکړو البته برانکایټس ښی وي د پوزې بهېدل تبه او سر درد مې ټیک شوي دي خو مرۍ مې اوس هم خارښ کوي او ټوخی راته د هغې د وجې نه راځي او ټوخی مې داسې دی لکه هارن وی ډېرې په عذاب کړی یم تقریبا شپاړس ورځې کېږي وی علاج هم نشم کولی ځکه چې میډیکل کارډ مې ختم شوی دی وی تاسو راته څه طریقه وښایئ چې زه روغ شم
دا ډېر ښه پوښتنه په ښه وخت کې وکړه وخت هم لږ دی پامیر صاحب چې کوم خلکو ته دا صورتونه پیدا شي نن سبا چونکې عام دی په هر کور کې شته دی یو آسان کورنۍ علاج درته در وښایم ادرک یا جنجر افغانستان کې سورت یو مدرک ورته
سوند ورته وي او دغه زنجفیل ورته
دا یو جره غون دی بوټه دی عموما مونږ ته کارو سشې
سوند هغه وچته وي او زنجفیل ورته وي په عربي کې په امدانو می په افغانستان کې مده
بالکل نو د دې ادرک نه کایو وړه ډکره واخ نسړې هغه خلې کې واچه وی چوپی او تیرین کې نو ته کې انټی وایرل خصوصیات دي او خط طریقہ بھی آداد لکھا دا دیر روز جس میڈیکل کارڈ نشتا نو اخو پاکستان افغانستان نا دلتا خوپا طریقہ کی گیا رسن نو من کولے شو چی تقریباً سل گرام ادرک واخلو یا یو خوٹا او آغا لنگرہ کے خ میدہ کو گرینڈر کے نا لنگرہ کے او دے کے منگا دو کپا اوبو آچو او بیا پکې تقریبا یو کپ شہد اصل صفا ستھرا چی وی دا پکې او بیا پتت اور باندې کی دو او چمچا پکې وو هو تر هغه پورې چې دا اوبو مقدار نیمای شي ان هغه شات او بچ کم مونږ یو ځکړی یاد رک سره چې دا دې مقدار نیم پاتې شي نو دا واپس راکوس کی کپڑے نه چاند کی او یو صفا د گلاس کی یا بوتل کی یا چکور کی بلدا سلوخی آئی کی دی نو یو خدا دے ذائقہ ڈیر مزے دار ہی پامیر سے او تو ہم بیا کد دے نہ مونگا دورز یہ دو ٹائم یا در ٹائم یا سلور ٹائم پوری یو یو کاشو کو خرو بالخصوص معشومان ہوتا چور کو یا د شپیتو کلو چکم زیاد زمونگا دا غدی دا معاشرے بزرگان خلق دی اغی تور کو اخپل حامل خزم خوڑے شی هر سړی خوڑے شی زکه چې شاد دی ودرک دی کې صدا سي دغه نشته نو دا چې کوم د برانچټس تکلیفونه دام ختم شي توخیم ختم شي او د بلغم اخراج هم ضروري شي ورسره
صحیح
ډیر ورته دغه نسخه استعمالول پکار دی
صحیح دی دلته یو بلکاس ته امان پښتین وزیر د ډاکټر دی پخپلا او پیښور لیډی ریډینګ هسپتال وی بی وارد کې دغه کومر ټریننګ کومر جنرال میډیسن او دی د شمالی وزیرستان د مسله لري د موضوع سره تړلې نه د تاسو دغه سره فیلډ سره تړلې د سایکیټریست سره او که تاسو بیا دا مهرباني وکړه چې چون تاسو هم پېښه دی هم مسله کوم دی که په خپل مو په دې فیسبوک کې د مشال رادیو فیسبوک کې چې دغه پوسټ مالک لري همدلته مو جواب ورک یا مو ځان ته وغوښته عملته نو مهرباني به وي صحیح دی یو
املته په لیډرینګ هسپتال کې ډاکټر همایون صاحب دی او ډاکټر ربانی دی سیکریټری په وارد کې
او سمه ده مننه خوشاله اوسې ډاکټر صاحب
ډیره مننه په الله ګران اوسې
خوشاله اوسې روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي په لونه بیا در سره په مخه مخه
مشال رادیو هر اورس د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې 2011 15,000 4,500 او 1,380 کلو هرڅه.